دوه بجې شوې. السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې د روژې مبارکه لومړۍ ورځ به مو په خیر سره پیل کړی وي. درنو اوریدونکو، زه احمد تکلم او ستاسو پام د ازادۍ رادیو د خبرونو دوام تر راګرځوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر وایي چې په ټاکلې نیټه د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ښایي یو ناممکن کار وي. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم په همدې خپرونه کې خپرېږي. خو په سر کې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې هیلری کلینټن په پورتوریکو کې د ډیموکرات ګوند خپلمنځي انتخاباتو په ګټلو سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندیداتورۍ ته ورنږدې شوې او په ترکیه کې لږ تر لږه 14 کسان د یو بس په ټکر کې مړه شوي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په کابل کې د همغږۍ او انسجام د بورډ ومناسته تر سره شوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر رادیو د خبريال او د هغه د ترجمان وژل کېدل په سختو ټکو وغندل. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د روژې مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو ښکېلو غړو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د همغږۍ او انسجام د بورډ ومناسته د نړیوالې ټولنې د استادیو په حضور کې ترسره شوه. د افغانستان حکومت وایي چې د دې ناستې هدف دا دی سو د وارسا غونډې لپاره چمتووالی ونیول شي او د افغان حکومت غوښتنې او لاسته راوړنې وڅېړل شي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی په دې اړه وویل:
د افغانستان حکومت تمه لري چې نړیواله ټولنه په دې ناسته کې افغانستان سره په پوځي او د ځواکونو د تمویل لپاره تر 2000 میلادي کال پورې خپل ژمنې اعلان کړي.
د پولند پلازمینه وارسا به د 2000 میلادي کال په جولای میاشت کې د ناټو د 28 غړیو هیوادونو کور بوي. افغان چارواکي په دې هڅه کې دي چې په دې غونډه کې تر 2000 میلادي کال پورې افغانستان ته مرستې راجلب کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د ان پی آر رادیو د خبريال او د هغه د ترجمان وژل په سختو ټکو وغندل. د ارګ لخوا نن په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په ملکی کسانو حمله له ټولو اسلامي ارزښتونو او نړیوالو قوانینو خلاف دي او په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دي. ډیوډ ګلکی چې ایوارد ګټلای اکاس او ویډیو ایډیټر و، له خپل ترجمان ذبیح الله تمنا سره پرون هغه وخت وژل شو چې د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ ته نږدې د ملي اردو پر حقیقتي چې دوی ورسره سفر کوو حمله وشوه. له 2000 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شپږ ویشت خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکلې موده د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ناشونی بولي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې شریفې زرمتۍ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په یاده برخه کې حکومت په بې غوري تورن کړ.
هغه ټاکلې وخت چې د میزان میاشته هغه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له هغه اختیار نه ووتله. زه فکر نه کوم چې په همدې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي سي انتخاب
دا به داسې حال کې ده چې افغان حکومت په خپل وخت یعنی د روان میزان میاشتې په 24 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په جوړېدو ټینګار کوي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت پیغام کې د جګړې په ټولو ښکېلو غړو غږ کړی چې د دې میاشتې درناوی وکړي او له جګړې لاس واخلي. د دې ادارې لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په حواله ویل شوی چې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو سره سولې، ثبات او هوساینې ته د رسیدو په لاره کې خپل ملګرتیا ته دوام ورکوي. ښاغلی هایسم تمه ښودلې چې د روژې مبارک میاشت د سولې په فضا کې تیره او په افغانستان کې تل پاتې سولته لار هوار شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زیس خوري.
په قزاقستان کې نن په لوړه کچه امنیتي تدابیر اعلان شوی دی. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیره شپه یې د هیواد په اختوپا ښار کې په پوځي عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان هم نیولی دي. د هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اختوپا کې امنیتي وضعیت ثبات لري او وایي چې دوکانونه بېرته پرانیستل شوي او ښاري ترانسپورت کار کوي. وسلوالو کسانو پرون د قزاقستان په اختوپا ښار کې پر یوه پوځي اډه او د وسلو پلورنې پر دوو مغازو حمله وکړه او پښتنې پکې ووژل. د قزاقستان امنیتي ځواکونه به په سیمه کې د تروریزم ضد عملیات جاري وساتي. د دې هیواد مطبوعاتي سرچینې وایي په اختوپا کې د وسلو پلورونکو هټۍ تړل شوی او د دې ښار په ګډون په استانه، اختاو او الماتی کې د پوځي زیرمتونونو شاوخوا اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د قزاقستان خبري رسنۍ وایي دا نه ده څرګنده چې تر څو به په دغو ښارونو کې شدید امنیتي احضارات پر ځای وي. په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ملاتړ کوي د دې هیواد د شمالي شارګوټي منبج پر لور پرمختګ کړی دی. دغه شارګۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش مهم مرکز ګڼل کیږي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې پرون وویل چې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا حمله د اپوزیسیون جنګیالو ته د چانس ورکړی چې ځانونه د منبج په 15 کیلومتره کې د داعش مهمې اکمالاتي لارې ته ورسوي. د امریکا په مشرۍ ته ائتلافي هوایي حملو د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو سره چې له کورد او عرب ملیشو جوړ دی مرسته وکړه چې تیرونی منبج ته نږدې د داعش ځینې مهم سنگرونه ونیسي. هیلری کلنتن د امریکا تر واکمنۍ لاندې پورتوریکو کې د ډیموکرات ګوند خپلمنځي انتخابات وګټل او د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندیدیت یو بل ګام ورنږدې سو. کلنتن پرون په کالیفورنیا کې د ډیموکرات ګوند خپلمنځي ټاکنو لپاره په مبارزه لګیا و چې په پورتوریکو کې د بری خبر خپور سو. د چې په روانو ټاکنیزو مبارزو کې تر اوسه 2300 انتخاباتي هیئتونه ګټلي، رسمن د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدۍ حق ترلاسه کولو ته ورنږدې سوی ده. که چیرې دا په کالیفورنیا کې هم د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې زیاتې رایې وګټي، د ډیموکرات ګوند له لوري د رسمي کاندیدۍ ادعا به وکړي. دا به ښایي د ډونالد ټرمپ په وړاندې چې د جمهور غوښتونکو له لوري د رسمي کاندید په توګه د معرفي کېدو امکان یې زیات لیدل کېږي ودرېږي. او په ترکیه کې لږ تر لږه څوارستنه چې د یو بس په چې ښوونکي زده کوونکي او د یو شمېر زده کوونکو میندې او پلرونه هم پکې شامل دي د بس په ټکر کې مړه شوي دي. دا پېښه د ترکیې په عثمانیه ښار کې شوې ده. د عثمانیه ښاروال وویل چې د موټر کنټرول د ډرایور له لاسه وتلی و خو د علت په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. د ترکیې ورځپاڼې حریت په حواله دا پېښه پرون شوې ده او په پېښه کې د موټر چلوونکی هم وژل شوی دی. روغتیایي کارکوونکو ویلي چې شپږ ویشتنه زخمیان روغتونونو ته رسېدلي خو د یو تن زخمی وضعیت ډیر خطرناک دی او نور کسان تر سرسری پانسمان وروسته رخصت شوي دي.
زمون که غږ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام په 0.15 چپه د سهار لوو د ماښام تر او اوریدای شي. ولسمشر اشرف غنی هلمند ولایت تللی. د ولسمشر د سفر په اړه به په دې خبرونه کې نور جزئیات ووري. د مرستندویو هیوادونو ډیپلوماټان په کابل کې راټول شوي دي او د افغانستان لپاره د وارسا د نړیوال کانفرنس پر تیاریو بحث کوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې ډیری سیمې د داعش له وسلوالو څخه پاکې کړي دي. په نور موضوعاتو کې د نورستان هغه ښوونځي ته مو بیایو چې له څو کلونو راهیسې نجونې درس پکې وایي خو ودانۍ نه لري.
موږ د 81 نه راهیسې تعمیر نه لرو. شاګردان تیارو کوټو او د خیمو د نور د شین اسمان لاندې زده کړه کوي.
د فساد یو څارونکي ټولنه غواړي د افغانستان لاجورد د کرکیج د کانی ډبرې په نوم یاد شي څو خرڅلاوې غیر قانوني شي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغوګونه د رادیوي ډرامې یوه نوې برخه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرام نیمه نړۍ اورېدای شي. ولسمشر اشرف غنی هلمند ولایت ته تللی. ولس مشر با نن هلمند ولایت ته د سفر پترس کې لسیمایزو چارواکو او د افغان امنیتی ځواکونو ل منسوبانو سره کتنه وکړي او د هلمند ولایت په هغه وحڅوي. د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دای دشه با ل لشکرګان د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. دای صاحب ولس مشر لیدنې کتنه پیل کړي او چا سره خبري کړي؟ دای صاحب مونږ پوهیږو چې دا شیبه ولسمشر وینا کوي، تاسو به د وینا غونډې ته روان یاست، خو لنډ لطفا راته ووایئ چې په داسې یو ناآرامه حالت کې د ولسمشر د سفر اصلي هدف هلمند ولایت ته څه کېدای شي؟ ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای و چې هلمند ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه معلومات راکول. د خبرونه په دوام کې کچیرته په دې برخه کې نوي پرمختیاوي راځي بیا به هم تاسو خبر کړو.
آزادی رادیو لوونه ترو
افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو ډیپلوماټان نن په کابل کې غونډه وکړه او د افغانستان لپاره د وارسا د نړیوال کانفرنس لپاره پر تیاریو بحث وکړ. د آزادی رادیو خبريال صفی الله ستانکزای د کابل ل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره ده او په دې اړه نور تفصیل راکوي. ستانکزای صاحب،
په کابل کې د افغان چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازیو د څار او همغږۍ د ګډ بورډ ومناسته وشوه او پکې د ورسان نړیوالې غونډې لپاره د افغان حکومت چمتووالی او تمې وڅېړل شوې. دا غونډه د افغان حکومت له لوري د مالی وزیر کلیل حکیمی او د نړیوالې ټولنې له لوري په کابل کې د چالیې د سفیر لیوچانو پیزوتی لخوا رهبری کېدله. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وویل د ورسا غونډې لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې له افغان پوځیانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه تر 2000 میلادي کال پورې د پخوا په څیر دوام پیدا کړي. ښاغلی حکیمی وایي د څار او همغږۍ د ګډ بورډ د نننۍ ناستې ارزښت په دې کې دی چې تر څو ورځو یعنې د جولای تر اتمې د ورسا غونډه ترسره کیږي. موږ به بالاخره د افغان پوځیانو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالي مرستو د ترلاسه کولو په څرنګوالي بحث وکړو. د پولند مرکز وارسا به په جولای کې د ناټو غړي 28 هیوادونو د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي چې هدف یې له افغان پوځیانو سره د مالي او پوځي مرستو د دوام په سر ژمنو تازه کول دي. په دې غونډه کې به افغان حکومت د شویو ژمنو په چوکاټ کې خپلې لاسته راوړنې بیان کړي او هم به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مهمې اړتیاوې روښانه کړي څو ورسره سم مرستې ترسره شي. د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو په اړه د پراختیا عملي طرحه، له اداري فساد سره د مبارزه او د افغان حکومت د ځان بسیاینې پروګرام، له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام او وړاندې شرطونه بلل شوي دي. له دې مخکې جمهور رئیس او نور افغان چارواکو د یادې غونډې لپاره له لازم چمتووالي خبر ورکړی او ویلي دي چې په غونډه کې به له زیاتو لاسته راوړنو سره برخه واخلي. خو په کابل کې د ایټالیا سفیر لیوچانو پیزوتی چې د افغانستان د مالیې له وزیر ښاغلي حکیمی سره د همغږۍ او څار د ګډ بورډ د اومه ناسته رهبري کوله وویل ډیر زیات کارونه موجود دي څو د افغان پوځیانو لپاره د مرستو د جلب خاطرې افغان حکومت ترسره کړي.
The NATO summit in Warsaw is now only 5 weeks away.
پنځه اونۍ وروسته به د وارسا کانفرنس ترسره شي. په برسل کې د ناټو غړي هیوادونو د وزیرانو غونډې د وارسا نړیوالې غونډې لپاره یو قوي اساس کېښود، خو اوس هم ځینې کارونه شته دي چې په وارسا کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي لپاره له خورا ارزښته برخمن دي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د وارسا نړیواله غونډه د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې په دې غونډه کې د بهرنیو مرستو د لګښت روڼتیا او اهمیت په ډاګه کېږي. د کابل پوهنتون استاد او اقتصاد پوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې تېرې مرستې حیف میل شوي او له همدې امله نړیواله ټولنه د خپلو مرستو کره حساب غواړي، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ښه حساب ورکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د ننګرهار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې پروانو پوځي عملیاتو کې داعش ډله سخت ځپل شوې او ډېر لس کلي د هغو له حضوره پاک شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاهین ډېر لس په نوم پروانو پوځي عملیاتو کې د داعش یو شمېر وسلوال او د هغو مشران د محاصرې په حال کې دي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان اوروي.
د ننګرهار سیمه ای چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې د شاهین دیار لس په نامه په پیل شویو پوځي عملیاتو کې د داعش 15 جنګیالیو ته مرګ ژوبلا وخته. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا محل افغان ګډو ځواکونو یو شمېر داعش جنګیالي په کوټ ولسوالۍ کې محاصره کړي دي.
د شاهین دیار لس په نوم کوم عملیات تر شوي تر اوسه پورې تقریبا د 15 په شاوخوا کې داعش وسلوال وژل شوي دي. په کوټ ولسوالۍ کې د عملیات دوام لري. دیار لس کلي د دوی له شتون څخه پاک شوي دي. اوس مهال د کوټ ولسوالۍ هغه سیمې چې داعش لپاره د تیښتې لارې دي هغه هم یو ډول داعش محاصره شوي دي او هغه څوک چې دلته شتون لري مخالفین یې هغه به له منځه وړل کېږي.
ښاغلی خوګیانی وایي هغه سیمې چې له داعش څخه تصفیه کیږي د پاسون کوونکو په چوکاټ کې عام خلک ورکې ځای پر ځای کیږي او حکومت یې له مالي او پوځي پلوه بشپړ تجهیز او ملاتړ کوي. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې داعش وسلوالو د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته کړ او په کمه موده کې خپل فعالیت اچین، سپینغر، نازیانو، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو ته پراخ کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم یادې ولسوالۍ په بشپړ ډول د داعش له شتون څخه نه دي پاکې شوې، خو زیاتوي د یادو ولسوالیو هغه سیمې چې پخوا داعش لاندې کړې وې زیاتې اوس د افغان ګډو ځواکونو لخوا بیرته آزادې سوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي هره ورځ داعش جنګیالي د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا په نښه کېږي او زیاته مرګ ژوبله ورته اوړي.
داعش قوتونه خصوصا په کوټ او په اچین ولسوالۍ کې ډېر و، هلته د دوی مقاومت مات شوی دی، هغه مرکزونه یې له منځه تللي دي. هر چېرته چې د دوی یو ګروپ سر راپورته کړي هغه زموږ قوتونه محاصره کوي له منځه یې وړي.
ښاغلي وزیر زیاته کړه چې داعش جنګیالي په کوټ، اچین، هسکې مینې، چپرهار، پچیر اګام، نازیانو او سپینغر ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي په دغه ولایت کې د داعش ډلې ځپل کېدل مني، خو ټینګار کوي چې په بشپړه توګه له منځه نه دي تللي. د دغه شورا منشي ذبیح الله ازمري ازادي راډیو ته وویل په هغو ځایونو کې چې داعش پکې فعال دي اوس هم پیاوړی نفوذ لري او په خلکو حکمونه چلوي.
په هغه مناطقو کې داعش حضور لري، هلته قوي نفوذ لري، د دوی د احکامونه او د دوی د حکمونه د محله د منطقې خلک په عذاب هم دي، سرغړونه هم ترې نشي کولی. که موږ وو چې داعش بېخي له منځه تللی دا به د حقیقت نه لرې خبرې. هغه زور چې دوی مخکې درلوده چې زموږ په قواوې باندې حملې کولې اوس هغه توان سره دوی ماتې سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي تر هغه به په ننګرهار کې پوځي عملیات دوام وکړي څو په بشپړه توګه سیمه د داعش جنګیالیو له شتون څخه نه وي پاک سوي. له دې وړاندې د ملي شورا غړیو او د ننګرهار په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له حکومت غوښتي و چې د داعش ریښې باید له منځه یوسي او د سر پورته کولو موخه ور نه کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکلې موده د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ناشونی دي. د دې کمیسیون کمیشنر شریفې زرمتۍ نن ازادي راډیو ته وویل هغه چاري چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون پورې اړه لري بشپړې شوي، خو د بودیجې نشتوالی په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې لویه ستونزه ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ امکان نشته چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل ټاکلې نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې کمشنرې شریفې زرمتۍ د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په یاده برخه کې حکومت په بېغورۍ تورن کړ. اغلې زرمتۍ وایي د تیر یو کال په موده کې چې دوی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نیټه معلومه کړي، افغان حکومت ورته د ملاتړ په دود کومه شنه اشاره نه ده بل کړې.
موږ یو کال وړاندې د ټاکنو د ورځې تاریخ اعلان کړی و. د هغه تاریخ نه تر دغه دوه درې ورځو مخکې پورې د افغانستان د حکومت له پلوه موږ ته کوم شین څراغ نه کول، نو کوم راته اطمینان راکول. هغه ټاکلی وخت چې د میزان میاشت هغه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له هغه اختیار نه ووتله. زه فکر نه کوم چې په همدې تاریخ باندې حکومت وتوانېږي یا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر وتوانېږي چې انتخابات ترسره شي. دا بیخي ناممکنه خبره ده.
د اغلی زرمتۍ په وینا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا تخنیکی او عملیاتي پلان بشپړ شوی، خو د بودیجې نشتون په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې لوی ستونزه ده. دی وایي چې د انتخاباتو لپاره لا تر اوسه هغو کسانو ته چې د 3 کلنۍ عمر یې پوره کړی کارتونه هم نه دي ویشل شوي او نورې هغه پروسې چې حتمي خو پرته له بودیجې ناشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي د یکشنبې په ورځ وی خبري ناستې ته وویل چې ولسمشر د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ویلي چې افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدو ته جدي اراده لري او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. بلخو افغان حکومت او د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډې ډلګۍ د افغانستان د ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره باید د ولسمشر تخنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د انتخاباتو نیټه د 1995 نریسک د تلی یا میزان د میاشي تلی رښتمه نیټه ټاکل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ټاکنو د څار مؤسسي مسولین هم وایي چې تر راتلونکو 4 میاشتو پورې د اصلاحاتو سره د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تیاری ناشونې ده. د یاد مؤسسي مشر جانداد سپینغر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په څه کال کې کومنګ انتخابات د اصلاحاتو سره او د پوره امادګیانو سره کوو ناممکنه ښکاري. خو زه فکر کوم حکومت کوشش کوي چې سره دې چې توانایي او د امکانات نشته هم نړیوالو ته هم خلکو ته ځان ژمن وخایي دې مسلې ته.
ښاغلی سپینغر وایي چې د انتخاباتو لپاره تیاری لکه د رای ورکونې د پاڼو چاپول، د موقتی کارکونکو استخدام، امنیتي ارزونې، لوجستیکي تیاری، نور او نور کم تر کم شپږ میاشتې وخت اړتیا لري، کوم چې د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لا لاسا وته ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د فساد یوې نړیوالې څارونکې ډلې په خپل یو نوي راپور کې چې نن خپور شو غوښتنه کړې چې د افغانستان لاجوردي د جګړې د ډبرې په نوم یاد شي. دغه ډله وایي د بدخشان د لاجوردو له قانونو چې دولت کنټرول نه پرې لري د طالبانو په ګډون وسلوالې ډلې او سیمه ییز ځواکمن ګټه اخلي. دغه ډله وایي که افغان حکومت سمدستي دغه قانونه تر ادارې لاندې رانولي، بېلابېلې ډلې به یې د ترلاسه کولو لپاره جګړو ته زور ورکړي چې ورسره به افغانستان نور هم بې ثباته شي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان له هغه کان څخه ترلاسه کیدونکي عواید له هغه جګړې سره مرسته کوي چې د هیواد اله اوږدې مودې راهیسې ځپلی دی. د طالبانو په ګډون د دولت ضد وسله والې ډلې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د ډبرو له کان څخه په کال کې تر 40 میلیون ډالر پورې عواید ترلاسه کوي. دا خبره په لندن کې میشته د فساد په اړه یوې څارونکې ډلې کړې ده. د نړیوال څارونکې یا نړۍ ګلوبل ویټنس په نوم دغې ډلې په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی غوښتنه کړې چې د افغانستان د لاجوردو دو ډبره دي چې ساری نه لري د جګړې کاني ډبره و نومول شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ډلې په خپل راپور کې ویلي چې د لاجوردو د ډبرو اکثره کانونه د بدخشان د ولایت په شمالي برخه کې پراته دي او دا هغه سیمه ده چې پر دغو کانونو د کنټرول لپاره د سیمه ییزو زورواکانو، وکیلانو او طالبانو ترمنځ سیالي او دا سیمه ډیره بې ثباته کړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې افغان چارواکو ویلي چې د افغانستان حکومت د 2015 کال په لومړیو کې د لاجوردو د ډبرو کان بند کړ ځکه امنیت یې نشو تامینولی، خو له دې سره سره د دغه کان کیندنه روانه ده او د راپورونو له مخې سیمه ییز پولیس او سیاستوالې له غیر قانوني کیندنې او صادراتو څخه ګټه پورته کوي. ګلوبال ویتنس وای په غیر قانوني توګه د استخراج شوو لاجوردو د ډبرو ډیره برخه چین ته صادرېږي چې هلته د قیمتي ګاڼو ارزښت پیدا کوي او زیاتوي. د چین لخوا د لاجوردو پلورل چې طالبان ترې ځان ته میلوي د چین د حکومت له هغه رسمي درې سره په تضاد کې دی چې د هیواد په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د یو منځګړي په توګه غوره کړی دی. چین د افغانستان د سولې د خبرو د څلور اړخیزې کمیټې یو غړی دی. د راپور له مخې بدخشان د هغه څه چې په ټول هیواد کې پیښیږي کوچنی بیلګه ده. د مخدره موادو قاچاق وروسته قانون د وسلوالو طالبانو د عوایدو دوهمه درجه سرچینه ده. طالبان د کوکنارو پر تولید تر ډیره د افغانستان په جنوبي سیمو په تیره بیا په هلمند ولایت کنټرول لري. کوکنار چې په نړۍ کې د تریاکو طبیعي بوټی دی، کارپوهانو ویل د مخدره موادو قاچاق په کال کې تر $3 میلیون پورې اټکل کیږي. د افغانستان د قانون او د تیلو او ګازو د زیرمو اندازه $1 میلیارډ اټکل شوی، خو حکومت د استخراج لپاره نه کافي پیسې او نه هم لازم مهارتونه لري او نړیوال شرکتونه هم د امنیتي وضعیت له امله چې ورځ تر بلې خرابیږي دې ته زړه نه ښه کوي چې په دې هیواد کې د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. نړیوال څارونکي ډله وایي که دغه قانون په سمه توګه استخراج شي، حکومت ته به په کال کې $2 میلیارډ عواید ور په برخه کړي. راپور وایي حکومت په 2014 میلادي کال کې یوازې د لاجوردو د ډبرو شاوخوا $1.5 میلیون او په 2015 میلادي کال کې $10 میلیون عواید له لاسه ورکړي دي. په 2014 میلادي کال کې بیا وسلوالو ډلو له دې درکه څه کم $40 میلیون ترلاسه کړي دي. نړیوال څارونکي ډله د عبدالمالک په نوم یو سیمه ییز ځواکمن ته په اشاره لیکي چې هغه د لاجوردو د ډبرو له کان څخه د غیر قانوني کیندنې د خوندیتوب لپاره طالبانو ته له هغو پیسو علاوه چې ده ګټلي $500,000 ورکړي دي. راپور له مخې مالک تیر کال طالبانو ته $4 میلیون ورکړي دي. نړیوال څارونکي ډله وایي د قوانینو او کنټرول نشتوالی د دې سبب شوی چې پر قانونو د کابل حکومت کنټرول ونه لري. د بدخشان د لاجوردو د ډبرو کانونه دغه راز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش ته چې تیر کال په دې هیواد کې ځان راښکاره کړی په ستراتیژیک لومړیتوب بدل شوی. نړیوال څارونکي ډله وایي که حکومت پر قانونو د کنټرول لپاره سمدستي اقدام ونه کړي، د لاجوردو پر کان د کنټرول لپاره جګړې به شدت ومومي او پر دې علاوه چې عواید به د افراطي ډلو جیبونو ته ولویږي، دا هیواد به لا بې ثباته کړي.
په نورستان کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه آسمان لاندې پر سپیرو خاورو او یا په تنګو او تیارو کرایي کوټو کې په زده کړو بوخت دي. د نورستان والی دا ستونزمنی اوایي هڅه کوي چې د ښوونځیو د ځای مشکل حل کړي. د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري نورستان ته تللی او د نجونو د څو ښوونځیو لیدو ته ورغلی چې یو پکې د پرونس ښوونځی دی.
د پرونس دنجونو منځنۍ ښوونځی چې ټولګي څه په خیمو څه یې په تورو او سوالي کوټو او څه هم شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې جوړ شوي، زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دغه نجونې که څه هم چې پوره په پښتو خبرې نشي کولی، خو ازادۍ راډیو ته یې وویل چې تعمیر نه لري او له حکومت غواړي چې ورته ودانۍ جوړه کړي. د یاد ښوونځي مدیر محمد وایي څو کاله کېږي چې د پرونس مکتب ایجاد شوی، خو تر اوسه ورته ودانۍ نه ده جوړه شوې.
موږ د 81 نه راهیسي تعمیر نه لرو. مشاګردان د تیارو کوټو او د خیمو د نور د شین اسمان لاندې دي تکلیف دا کې زده کړه کوي.
هغه له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته تعمیر جوړ کړي.
موږ د والی صاحب محترم نه خامخا دا تعمیر کلک غواړو، ځکه چې د آینده نسل ترقي وکړي او د شاګردان د روزنه ښه دغه وشي، او دغې لپاره دا تعمیر جدا موږ تقاضا لرو. دا تم صنفه پورې او تقریبا 146 شاګردان موجود.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم د همدی خونځي سره نږدې د سرک پر غاړه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې پیل کړي چې د نورستان ټولو ښوونځیو ته د تعمیرونو تر څنګ نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا د نورستان د مرکز پرونس کلی دی. د نجونو د مکتب دپاره تعمیر وجود نه لري، په ډېر یو بد حال کې قرار لري. د وزارت وزارت معرف نمو غوښتنه هم کړې او هغوی ته مو مفصل معلومات هم لیږلي دي چې زموږ څومره مکاتب تعمیرات نه لري. غوښتنه کوو چې نورستان ته د یو اولویت ډول باندې ټولو ولایتونو سره د مساوي نه راکوي، بلکې نورستان ته د یو اولویت ورکړي چې نورستان زیات د تعمیراتو په برخه کې ستونزې لري او دلته هوا هم ډېره یخه وي. اکثر وختونو کې شاګردان نشي کولی چې په دې یخ هوا کې بیرون کینی او درسونه ووایي.
نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې په سلو کې اتیا ښوونځي ودانۍ نه لري او په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو ښوونکي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو سر له سبا سه شنبه د یو زر یو شپو او یو زر یو کیسو تر عنوان لاندې د ماشومانو لپاره د راډیو کارتون یوه نوې لړۍ پیلوي.
سلسله ای کارتون برای اطفال که با قصه های جالب ترتیب شده به همکاری مؤسسه امپیشن افغانستان تقدیم شما میشه.
د دې کارتون لومړی برخه سبا 12 بجې او 30 دقیقې یعنی د ماسپین شل کن یو بجې په پښتو ژبه تاسو ته خبريږي.
اولین قسمت سریال 1001 شب و 1001 قصه را به زبان دری ساعت 5:40 دقیقه که کم شش عصر است از رادیو آزادی بشنوین.
د ماسپخین دو بجه او درش دقیقه شوی فرشته جلالزی د مهمو خبرونو لندیز اوروی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دې هیواد کې د دوه خبریالانو وژل کېدل وغندل. د ان پی آر خبریال اوکاس او د هغه افغان ترجمان پرون په هلمند کې وژل شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هلمند کې دی او هلته د امنیتي وضعیت کتنه کوي. په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون ډلو ائتلاف وایي چې د هغه د منبچ په نوم د هغه شارګوچ ته د نږدې کېدو په حال کې دی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش له اصلي مرکزونو ګڼل کېږي. د قزاقستان چارواکو په دې هیواد کې یو ستر سوداګر د قدرت ترلاسه کولو لپاره په دسیسه او د حکومت پر ضد د لاریونونو په تمویل تورن کړ. توقار تولیشوف په جنوري کې د جنایتکارو ډلو د مالي ملاتړ او په غیر قانوني ډول د مخدرو موادو درلودو په تور د حکومتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. په ترکیه کې لږ تر لږه څوارلس تنه د یو بس په ټکر کې مړه شوه. د ترکیې خبري رسنۍ وایي چې پېښه پرون سبیا په موټر کې د یو ښوونځي زده کوونکي ښوونکي او د یو شمېر زده کوونکو میندې او پلرونه هم سپاره وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو اوس هم سباون کاکړ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې پر روان کال کې د اوبو په 9 بندونو کار پیل شوی دی. د دغه وزارت وایي عبدالبصیر اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو بندونو جوړول به د برېښنا په برخه کې ډېر ګټور تمام شي.
در سالی که روان هست ما کار
تدارکاتی پروان کال کی مرد 9 بندونو تدارکاتی کار پیل کرده. انشالا در دو بندونو پا جوری دو سره با افغانستان در برشنا پا برخه که پر خپل زن بسیاشی او حتی پا یو صدراتی حواد ببدل چی شغلی عظیمی زیاده کرده چی در اوبو او انرژی وزارت پا پلان که لری چی پروان کال کی 100 میگاوات برشنا دلمر باد او کثافاتو د پروسس له طریقه په لاس راوړي. ازمی وای چې اوس مهال د هیواد په شلو ولایتونو کې دیش پروژې د او طلبي تورن شوې دي. د اوبو او انرژي وزارت معلومات پر اساس دمګړې په افغانستان کې 1400 میگاوات برېښنا مصرفيږي. د په داسې حال کې دی چې د هیواد په مجموع کې 4000 میگاوات برېښنا ته اړتیا لري. په هرات ولایت کې د ولسمشر اقتصادي صلاحکار وایي چې د صادراتو او فصلي تعرفو په برخه کې پر یو نوې طرحه کار کوي. سیرو صلاح د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه طرحه له ولسمشر سره شریکه کړي او د دریو میاشتو په جریان کې به عملي شي. شغل الاف زیاته کړه چې د دې طرحې په عملي کول سره به د صادراتو او تعرفو په برخه کې ستونزې هوارې شي. دا طرحه په داسې حال کې تر لاس لاندې نیول کېږي چې دغه ولایت ته د ولسمشر سفر په ترڅ کې ډېر خلکو د تعرفو د تنظیم او د خپلو اموالو د صادرات په برخه کې خپل مشکلات له نوموړي سره شریک کړه. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو په څو شبو کې د یو کلی زرغګونه د رادیو ډرامې یو نوې برخه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې وروستۍ موضوع پر یو امریکایي خبریال او د هغه پر افغان همکار پرون په هلمند ولایت کې حمله وشوه او وژل شول. دغه دوه خبریالانو د ملي اردو له یوې قطې سره یو ځای سفر کاوه چې د جګړې په اړه راپورونه برابر کړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه تفصیل.
د یکشنبه په ورځ په هلمند ولایت کې د افغان ځواکونو پر یو واحد حمله وسوه او پکښې دوه خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې د جګړې په اړه د راپور لپاره له دې واحد سره سفر کاوه. په وژل شوو کې یو امریکایي خبریال او اکاس 50 کلن ډیوډ ګلکی او د هغه افغان همکار او ترجمان 38 کلن زبیح الله تمنا دي. له دوی سره د امریکا د نېشنل پبلک رادیو دوه نور خبریالان ټام بومن او مونیکا ایفستاتیوا په بل موټر کې روان وو، خو هغوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر ویلي دغه موټر چې پکښې ګل کې او تمنا ناست وو مرجې ته نږدې تر حمله لاندې راغلل. د ان پی آر مشر مرستیال رئیس مایکل اوریکس ویلي چې ډیوډ د افغانستان او عراق د جګړې په اړه د 2001 کال د سپتمبر راهیسې راپورونه ورکول. د د په وینا ډیوډ غوښتل جګړه او په جګړه کې د بندو پاتو خلکو ژوند نړۍ ته ښکاره کړي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټه چې د آزادې خبریالۍ ډله ده وایي چې د ګلکی او تمنا تر وژل کېدو مخکې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 24 خبریالان او یو د رسنیو کارکوونکی وژل شوي دي. په افغانستان کې د خبریالانو د اتحادیه یو غړي نقیب فانوس له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټول خبریالان له ګڼ شمېر خطرونو او ستونزو سره مخامخ دي.
یو کلی زر غاگونا
سلامونه او نیکی هیلی درنو اوریدونکو د یو کلی زر غاگونا ډرامې لڅو برخوره په دې خوامو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل ټولنې د رنگ رنگ ستونزو لړل نه ډرامې ته د یتیمانو د حقوقو موضوع وټاکله. د دې موضوع له ټاکلو نه هدف دا دی چې دا لویه ستونزه چې زموږ راتلونکی نسل پکې زیانمن کیږي او د انسانانو حقوق پکې تلف کیږي له منځه ولاړ سي، او همدې هدف ته ستاسو د نظریاتو او وړاندیزونو په مټ لاس رسیدلی سو. اوس د ډرامې د بلې برخې د اورېدو وخت را رسیدلی. راځئ په دې برخه کې پوه سو چې آیا د کلي مشرانو ته د جاناغه دا ستونزه چې پسته جایداد کې بې برخې دی ستونزه ښکاري او که نه. له بلې به هم ځان خبر کړو چې نفیسه له څه ستونزې سره مخ ده.
د خدای وهلی بیا ولاړ دی. نن څومره ناوخته شوه، دا څومره جنجالي کار دی. خدای دې وکړي چې نن یې خراب راځي.
غلامه، دا ښځه وینې؟
او دا د غوث الدین ښځه ده. فکر کوم چې کار پسې ګرځي.
ښه، دا څو ورځې کېږي چې دا ښځه وینم، کله د مکتب خواته ځي او کله بلې خواته.
او نه پوهېږم چې دا ښځه له شرقه راغلې که له غربه چې کار پسې ګرځي. دونه هم ځان سره نه وایي چې دا خو کلی دی.
خدایه څه وکړم د دې خلکو سره. دې سړي خو هغه ورځ هم خبرې کولې، نن هم، پرون یا و اوس دوه شول.
ما خو تر اوسه په کلي کې داسې ښځه نه وه لیدلې. څنګه چې خاوند اجازه ورکوي؟
داسې ښځې ته خو خاوند هم څه نه شي ویلی.
او د دوی خاوندان هم خپلې ښځې کار ته لیږي.
مخکې له دې چې نور څه ووایي، نظمې باید لاره بدله کړم. د دلاور خان د باغ له لارې باید لاړه شم. شکر خدای، چه رنگونه ورک شد. دست بالا خبر جن خلق ول.
وی نفیسه، چنگ سر در روانه؟ خیلی خوبی؟ چنگ در رنگ الوطه، چه خبره ده؟
بیس، نن لگ را بنده نه وقت شوه. دومره می کتا و پور در منده وکره چه بی خستره شوه ما.
رازه دلتا لگ دام جوڑه که بیا لاره شا. ریحتیا چیر تطلی لیوی؟
نه، نکینم، خیر یوسی، زم چه خوان می خنه دای. مکتب ته تللی وم، کارونه مې پاتې ول.
شکر چې کارونه دې خلاص شول، ډېره خوشحاله شوم. دغه دې خورې، ته به زموږ په کلي کې اوله ښځه یې چې کار وکړي او له خیره معلمه شي. وروسته له دې به هرې ښځې چې درس ویلی وي د کار کولو جرات به وکړي.
په خدای ډېره سخته ده چې دې کلي کې څوک د کار کولو جرات وکړي.
رښتیا وایې نفیسې، نازیه بیچاره چې کور کې کار کوي خلک څومره خبرې ورپسې کوي.
خو زه د خلکو د خبرو په کیسه کې نه یمه، خپل کار مې کوم او یو مړی حلاله ډوډۍ مې خپل اولادو ته پیدا کوم.
ښه کوې، ولې به د خلکو خبرو پسې ګرځو؟ کار کول خو د ښځې هنر حق دی.
ځه په دې لښتي کې لږ مخه او لاس پرېمینځه چې لږې تازه شي.
ښه،
دا څه ګنده نه ریبئ، لکه چې پیرکي پخوئ که څنګه؟
هو نفیسې، بینایم د ګندنې پیرکي ډېر خوښېږي. ګندنه هم رسېدلې وه، غرمه به یو څو پیرکي پاخه کړو.
ښه، موشه جان موشه، زه به هم لاړه شم چې ناوخته شوه.
غرمه له موږ سره پاتې سه نفیسې.
خیر اوسې شفیقې، زم چې بچي به مې له مکتبه راغلې وږي دي، یو شی ورته تیار کړم.
نفیسې، دا ترکاري مې تا ته راورېبله، دم دې سره واخله.
وې ژوندې اوسې شفیقې، خیر اوسې.
جان آغا، څنګه د دیوال تر څنګه داسې خپه ناستې؟
څه وکړم وروره، زړه مې بیخي له کوره تور شوی. ته چېرته تللی وې؟
زه ښار ته تللی وم، کور ته مې لږه سودا راوړه.
زما زړه خو بیخي له ژونده تور شوی. ملنګ کاکا مې دومره په هره خبره کې راته پکارېږي چې توبه.
جان آغا، دومره زر مه مایوسه کېږه، ما هم لکه تا غوندې ډېرې سختې ورځې تېرې کړې.
وروره، زموږ ژوند ډېر تریخ دی، خور او ورور مې ډېر خوار وزار دي.
ولې به خوار وزار وي؟ هغه ورځ هم مولوي صاحب وویل چې له پلاره تاسو ته ځمکه پاتې ده، اخ دې ورنه وغواړه. کاکا دې خو کوم احسان در باندې نه کوي.
ته څه فکر کوې چې ملنګ کاکا مې دا ومني چې زه مې حق ترېنه وغواړم؟
ولې به یې نه مني، دا خو ستا خپل حق دی.
والا خیر اوسې ګل ماما، ته چې پوتې کړم.
هو وروره، نه خوښېږي چې کور کې هم ورسره اوسېږي او نه دې حق بیلوي.
زه به ورسره خبرې وکړم، انشاءالله چې وبه یې ومني.
حتمن ورته ووایه، له دې اندېښنو نه به خلاص شي.
خیر اوسې ګل ماما ده وروره،
خپل حق دې دی، څوک خو خیرات نه درکوي.
هو والا رښتیا ده وویل ګل ماما ده.
بسم الله. عبدالله زویا، لاسونه دې په صابون پرېمینځه چې ډوډۍ تیاره ده، ورور ته دې هم غږ وکړه.
ښه مورې.
آفرین زویا، ژر شه چې ډوډۍ یخېږي.
څه شی دې پخ کړې مورې؟
هماغه شی چې ستا خوښېږي.
بې شکه مورې، لوبیا دې پخ کړې.
څه وشو ښځې، لکه چې څه شی دې مات کې؟
نه، څه شی مات شوی نه دي، څمڅه مې له لاسه وغورځېده.
ډوډۍ تیاره که کنه؟ ډېر وږي یو، لږ زر کوه، نن له مکتب نه هم نه وخته راغلې.
ډوډۍ تیاره ده، ودرېږه چې دا ترکاري پرېمینځم، راوړې مې. دا هلکان څه بلا دي، هر شی د لارې په سر ږدي، نږدې و چې وغورځېږم.
نن دې فکر په ځای نه دی او ښځې، څه خبره ده؟
هېڅ خبره هم نشته، لږ مې سر خوږېږي، دوا وخورم که کېږم.
ته ما ته وایې چې په خپل سر دوا مه خوره، اوس ته په خپل سر وایې چې دوا خورم.
هو، په خپل سر دوا خوړل ښه نه وي، ډوډۍ چې وخورم که کېږم.
او ښځې، دا ترکاري دې د کومه کړه؟ لکه چې ته په خپله دوکان ته ورپسې تللې وې.
نه، دا مې له دوکانه اخیستې نه ده، د دلاور خان د باغ له لارې تېرېدم، شفقه او زرمینه مې ولیدلې، هغوی خپل ځان ته ترکاري شکوله، ما ته یې راکړه.
ته ولې د زړاور خان د باغ له لارې راغلې؟ خلک له لنډې لارې نه راځي، ته په خپله لار اوږدوې.
د عبدالله پلاره، هغه لاره کې ونې ډېرې دي، سیوری دی، ځکه له هغې لارې راغلم.
کومه خبره خو به رانه نه پټوې؟
نه، ولې به خبره درنه پټوم؟ هغه دی، لاړم د معرف ریاست ته، ورقې مې بېرته مکتب ته راوړې.
ښه، ورځه ډوډۍ راوباسه.
مولوی صاحب، ته دا هندوانه در واخله، ډېره خوږه ده.
نه خورم ای خدای داده، ته هغه بل قبر دې خوږه
در واخله.
خیر وسې.
خدای داده، ته دغه قاشق او پنجې مولوی صاحب ته ور نږدې که.
ښه پسترګو ملک صاحب در واخله.
خیر اوسې خدای داده.
اکرم خانه باغ کې د نامې خدای ډېره ښایسته کوټه جوړه کړې ده. ښه وعداره ده
د خدای داد دی وروره، ګرمۍ کې خو د ورور ځای همدلته ده.
ملک صاحب پلار مې د ګرمۍ طاقت نه لري، زه د بدمشه په ګرمۍ کې دا ځای په اجاره نیولی.
حق دی خدای داده زوی، د نورو خلکو په حق ورته دعوا نه ده کړې. ته لږ نور هندوانه هم را دې خوا کړه، ښه خو همدوره وه.
در واخله ملک صاحب، نوش جانی که حق دې ووایه، ځان هغه را په یاد شو. د بدمشه هغه غواړي چې له ملنګ نه خپل حق بیل کړي.
ښه کوي، حق یې دی، دا حق خو شریعت ورته ورکړی. همداسې نه ده مولوي صاحب؟
بالکل همداسې دی اکرم خانه. په قرآن کې راغلي چې زه به ورته دا ترجمه ووایم، یتیم مال ته مه نږدې کېږي، مگر په ښه طریقه چې د هغې په خیر او صلاح وي. او که ملنګ د هغوی حق ورنه کړي، دا لوی ظلم دی.
ولې به یې نه ورکوي؟ هغه خو څه خیرات دې نه غواړي، خپل حق دې غواړي.
خدای پاک د یتیمانو د مال ورکولو په هکله ویلي چې د یتیمانو مال ورته ورکوي، او د خپل مال سره یې مه یو ځایوي او مه یې بدلوي، چې دا عظیمه ګناه ده.
مولوی صاحب، موږ باید له ملنګ سره خبرې وکړو، کیدای شي چې هغه پوه نه وي. پوه به یې کړو.
څنګه نه پوهېږي؟ ښه پوهېږي، د بدمش هسې ځان تېر راوړي.
زه هم یو وخت نه پوهېدم، د خپلې وریرې حق مې نه ورکوه. بیا وروسته چې مولوی صاحب راته وویل پوه شوم، او د هغې حق مې ورته ورکړ.
حضرت بدمش وریرې دیم چې تر څو خپل حق یې وانخیسته، آرامه کېنه ناسته.
ښه شو هغه دی حق حقدار ته ورسېده، د چا غاړه هم بنده نه شوه.
خبرې مو کولې، هندوانه همداسې پاتې شوه. تاسې در واخلئ ملک صاحب مولوي صاحب ته.
خیر ویسې، خیر ویسې، خدای داده له دې دواړې سره دې ډېره خوږه ده.
نوشي جان لشه مولوي صاحب.
نو اوریدونکو، ستاسو په نظر تاوتریخوالی څه ته وایي؟ خپل نظرونه را سره شریک کړئ.
خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 0 1 0 0 1. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 8 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم را واستوئ. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ځینې مېرمنې وایي چې په کارځای کې ورسره د ځینو نارینه وو لخوا سم چلند نه کیږي او په مختلفو بهانو ځورول کیږي. په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. اورو چې مسؤول ارګانونه او د ښځو اړوندې ادارې په دې برخه کې څه وایي. لما مسجدي نیازی سره اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو زمک پټولنه کې میرمنې نه یوازې دا چې په کور دننه لګڼو ستونزو سره مخ دي، بلکې هغه میرمنې چې له کوره بهر په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې کار کوي هم له ډول ډول ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. په ځینو مواردو کې میرمنې په کارځایونو کې هم د خپلو نارینه و همکارانو لخوا له جنسي ځورونو سره مخ دي. زمک پټولنه کې د بدو رواجونو، ناسمو دودونو او ناسم تربیه لوجه خځې په کاری او تعلیمی مرکزونو کې په مختلفو شکلونو ځورول کیږي او جنسیتي تبعیض ورسره کیږي. راځي لومړی د یو څو هغو رپورټونو لنډیز واوري چې میرمنو سره په کارځایونو کې ناوړه چلند او مزاحمت شوی دی. چهارشنبه د 1392 کال د دلوی 15 په بوختی خبری آژانس کې راغلی په بامیان ولایت کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو لخوا د ښځو ځورونه. چهارشنبه 1391 کال د قوس د میاشتې 9 نیټه کلید ګروپ په کارځایونو کې میرمنو ته سپکاوی او د هغوی ځورونې تر عنوان لاندې یوه لیکنه خپره کړې وه چې په یوه برخه کې راغلی وه. په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې ښځې په کارځایونو کې د رئیسانو، مدیرانو او کارکوونکو لخوا ځورول شوي. د افغانستان د بشري حقونو د یوې څیړنیز ډلې په راپور کې راغلي چې په 1391 کال کې په دولتي ادارو کې د جنسي تیری نه پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په 1400 کال کې 11 دا ډول پیښې موجودې وې. 1494 کال د سنبلې لومړۍ نیټه پیام افتاب خبری سایت یو رپورټ خپور کړی و چې 65% ښځینه کارکوونکې په کارځایونو کې په مختلفو شکلونو ځورول کیږي. شاید په کاري چاپیریال کې ډېرې میرمنې له دا ډول ستونزو سره مخ وي، خو دا چې د خپل عزت او هغو مجبوریتونو له مخې چې یوه میرمن کار او پیسو ته اړتیا لري دا موضوع نه افشا کوي. د کابل اوسیدونکي اسما امیری چې پخوا یې په یوې اداره کې کار کاوه وایي سره له دې چې په خپله کاري برخه کې ډېره بریالۍ هم وه، خو بیا هم چا دومره ارزښت نه ورکاوه، مقام یې نه لوړېده او حتی له نارینه همکارانو یې معاش هم کم و، ځکه چې دا یوه میرمن وه او دا ډول چلند ورسره کیده.
یکی از مشکلاتی که ما در کار داشتم،
یوه له هغو ستونزونه چې ما په خپل کار کې درلوده دا وه چې د یوې میرمنې په صفت راته تل په ټیټه سترګه کتل کېدل، په داسې حال کې چې تل به مې زحمت ویسته او حتی له خپلو نارینهوو همکارانو مې ډېر کار کاوه، خو له ټولو نه یې ماته کم معاش راکوه. میرمنو ته په دفاترو کې په ښه نظر نه کتل کېږي، یا باید له رئیس یا مدیر سره نږدې اړیکې ولري، که نه نو بیا درته پاملرنه نه کوي، چې بدبختانه دا ستونزه ما هم لیدلې.
ما خودم هم سپری کردم سرسره.
په ځینو ادارو کې بیا یوازې دا خبره نه ده چې ښځینه کارکوونکو ته ارزښت نه ورکول کیږي، بلکې په ځینو مواردو کې آن له جنسي ځورونو سره هم مخ کیږي. یوه ځوان انجلۍ چې نه غواړي نومې واخلو وایي یوه دفتر ته یې د کار وړاندیز کړی و، خو د کار په مقابل کې ترې نامشروع غوښتنه شوې وه، نو دا مجبوره شوه چې له هغه کار نه لاس په سر شي.
ما په یو دفتر کې د کار غوښتنه کړې وه، خو په مقابل کې یې مانا نامشروع غوښتنه کوله. سره دې چې ما ډېر تحصیل کړی او له کارونو سره هم بلد وم، خو کله چې ما د هغوی غوښتنې ونه منلې هغه کار هم رانه کړی شو. ولې هرې میرمنې ته د جنسیت له نظره کتل کیږي؟ دوی ولې د میرمنو په حق کې دا کار کوي؟ په دې کار سره د میرمنو حق خوړل کیږي او دوی مجبوریږي چې خپل کار پرېږدي.
میرمن اسما امیری همداراز د خپلې یوې ملګرې کیسه کوي چې په یوه دفتر کې کار کاوه او مدیر یې ورته ویل که ته زما په خوا کې نو طرفې درکوم او کارونه دې هم اسانه وم.
یکی از دوستای ما بود،
زما یو ملګری وه چې مدیر یې ترې نامشروع او غلطه غوښتنه کړې وه او ورته ویلي وه که زما خبره ومني معاش به دې لوړ کړم. خو کله چې عمومي رئیس له دې خبرې خبر شو، د دې په ځای چې دا مدیر له کار لرې کړي، په ډېره عادي توګه یې دا موضوع حل کړه. خو له دې موضوع وروسته بیا زما ملګری له هغه دفتر نه استعفا ورکړه. بدبختانه هره ورځ په دفاترو کې دا ډول پېښې رامنځته کېږي.
د یوې دولتي ادارې کارکوونکي معصومه وایي دی په خپلو سترګو لیدلی چې په دفترونو کې هغه خلک طرفې کوي او امتیاز اخلي چې د رئیس غوښتنې مني. نوموړی د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي.
داسې کسان وو چې مثلا یو ښځه وه، دلته د اتم صنف شاګرده وه، او هغه په خپل په همدې کارو باندې مدیریت عمومي ته ورسېدله، او چې کله هغه رئیس منفکس و بېرته شپږم بسته لاړله، مګم تن به یې نه کېښوده چې نه خپل لیاقت نه مخکې ځمه.
میرمن معصومه وایي که په دفتر کې د رئیس یا مدیر نه حق غوښتنې ته رد ځواب ووایې نو هر ورځ به تحقیرېږي او ناوړه چلند به درسره کېږي.
زه خو چې دلته کار کوم مثلا وړوکی یو دا 30 کاله کېږي چې زما د کار نه داسې مانیم هغه وکړه چې بیا چې ما ورسره ونهمنله ته زما جهن تغیر کړي اوس دې باندې خوا دلې خواته کېنه په دې خواته رانیسي او دا جهتا نه ده رئیس مجبور یې خبر ومنه چې من پکې دي یا یې دا ده چې مه یې منه پټکې به یې هم کولې پاکو نقشه یې به نه به بانم نیوله زه مجبور وم خپل کورنۍ دپاره مجبور وم دغه خبرې واورم مونږ مو چې نارینه مخکې نه لرو مونږ راوځو دا فتوا دې مونږ باندې نه کوي چې ولا دا خرابه ده یا له وس راوځي یا له مستۍ راوځي.
سنا نوابي یوه بله ځوانه نجلۍ ده چې په یوه دفتر کې کار کوي او له خپل کاره راضي ده خو وایي مخکې په یوه بله اداره کې کار کاوه چې له یوې میاشتې پکې ډېره پاتې نه شوه. نوموړی زیاتوي هغه میرمنې چې له کوره بهر کار کوي بد نه دي بلکې د یوې مړۍ روزي ګټلو په خاطر کار کوي او دا یې حق دی. ما په یوه خصوصي شرکت کې د ډیزاین په برخه کې کار کاوه. زما نارینه همکارانو او حتی رئیس به عجیبه او رنګارنګ غوښتنې رانه کولې او زه به یې ځورولم. له یوې میاشتې مې ډېر هلته وخت تیر نه شو کړای. هغو خلکو چې درس یې ویلی او آن لوړې زده کړې یې کړې چې دوی دا ډول کارونه کوي نو له نالوستو خلکو څه ګیله ده. زه خپل کار په ښه توګه کولی شم او ډېر استعداد لرم. که زه یو دفتر ته ځم نو د کار لپاره ځم نه د غیر اخلاقی کړنو په خاطر.
مات نه به کورای غیر اخلاقی.
سهیلا چې د کابل ښار په یو پلورنځي کې کار کوي وایي دا تل له دې امله چې له کوره بهر کار کوي د خلکو لخوا ځورول کیږي. په ځانګړې توګه د هغو نارینه و لخوا چې د دې دکان ته راځي دی ته مزاحمت کوي.
زه یوه ځوانه نجلۍ یم، د جامو دکان لرم او غواړم له کورنۍ سره مې مالی مرسته وکړم، خو د نارینه و لخوا ډېره ځورول کیږم. کله چې نارینه زما دکان ته راځي ماته هر ډول خبرې کوي، وایي نه مردې راکه، خو زه پوهیږم چې دوی ښه نیت نه لري. ډېره نارامه یم او ډېرو مېرمنو د همداسې ځورونو له امله خپل کار پرېښی. له ورونو هیله لرم چې نجونې ونه ځوروي، ځکه که دوی موږ ځوروي سبا ورځ خلک د دوی خوندې هم ځوروي. موږ حق لرو چې کار وکړو او خپلې ټولنې ته مو ګټه ورسیږي.
په داسې مواردو کې چې میرمنې له کوره بهر کار کوي او په کاري محیط کې د نارینه و لخوا ځورول کیږي، کورنۍ هم زړه نه ښه کوي چې خپلې خویندې او لوڼې بهر کار کولو ته پرېږدي. د لوګر اوسیدونکي غلام دستګیر په وینا هغه نجونې او میرمنې چې کورنۍ اعتبار پرې کوي او کار دی پرېږدي، که په دفترونو کې لازار او وضعیت سره مخ وینو بیا ښه ده چې په کور کښېني.
هر کس یک امید داره که اولادش یک جای
هر څوک دا هیله لري چې اولادونه زده کړې وکړي. د نارینه و ترڅنګ کنجونې درس وایي، له کوره بهر کار وکړي او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي، دا ښه خبره ده. خو که چیرې بیا هغه نجونې چې په دفترونو کې کار کوي او هلته د خپلو همکارانو لخوا ځورول کیږي، بیا څوک خپلې لور ته اجازه نه ورکوي چې له کوره بهر لاړ شي.
مجبور سي په شونې ځخه نه ده.
په ځینو مواردو کې د دې ترڅنګ چې نارینه میرمنو ته مزاحمت کوي، خپل ښځې هم د دې لپاره چې لوړ مقام ته ورسیږي په ادارو کې ځینې غیر مشروع کارونه کوي. خو اکثره لیدل شوي چې دا ډول ځورونې او خنډونه د نارینه و لخوا ډېر دي. دا چې ولې په اکاډمیکو او کاري ساحو کې میرمنې د نارینه و لخوا په مختلفو شکلونو ځورول کیږي او د دې اخلاقي مشکل د حل لاره څه ده، په ولسي جرګه کې د خلکو استازي ساحره شریف وایي.
متاسفانه چې په افغانستان کې به هر څومره چې ښځه ټولنې ته راووته دومره د ستونزو سره مخامخ شوه. یو خو د بېسوادۍ کچه د نارینه و په منځ کې هم زیاته ده، او بل دا چې د کلیوالي ژوند راتګ ښار ته او د ښاري ژوند ارزښتونه نه منل او یا نه مراعت کول ده بل ځای کې، او په اصطلاح چې د نارینه قشر نه دا اوریدل کیږي چې ښځه چې د باندې راووته یعنی د دوی په نظر هغه منفي شخصیت لري. نو ځکه همیشه ښځه د دوی د تحقیر د تاوتریخوالي او د خشونت لاندې راځي. دا یو ډول فرهنګ دی او فرهنګ ګرځېدلی دی. نو د فرهنګ د بدلون لپاره زمان ته ضرورت لرو، او اړونده وزارتونه لکه ښځو چارو وزارت، معرف وزارت، اطلاعات او فرهنګ وزارت، حتی ټول ولس په دې کې سهیم دی چې باید اول د خلکو ذهنیتونه په دې مورد روښانه شي او وروسته بیا دې ته دوی اړ ایستل شي چې په دې مورد کې داسې توجه وکړي چې بالاخره ښځه هم د دوی په څیر د ټولنې وجود په توګه وپېژني.
دا چې اړوند ادارې او هغه دفترونه چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي د ښځو دا ډول ستونزو ته څومره رسیدګي کړې او په دې برخه کې څومره قضیې لرلې، د افغانستان د بشري حقونو د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمد زی وایي.
بیلو موارد کې ډېر لیدل شوي چې یو تعداد اداري کارکوونکي ښځینه کارکوونکي د ازار او ازیت سبب ګرځي په اداراتو کې، د دې په خاطر چې ښځینه په افغانستان کې خصوصا په اداراتو کې خوندیتوب ولري. تیر کال یو مقرره د وزیرانو شورا لخوا په څلورو فصلو شپاړس مادو کې نافذه شوه چې دغه مقرره هغه اساسي موخې د ښځو د مسؤلیت د حق تضمین ده. په اداراتو کې تعداد ښځینه کارکوونکي موږ دفتر ته مراجعه وکوله او هغوی شکایت درلود چې په ادارې کې د نارینه کارکوونکو لخوا نامشروع غوښتنې تېر شوي دي. دغه موضوع بیا موږ د هغو ادارو هغه مسؤولو کسانو سره شریکه کړه.
عدلي او قضایي ارګانونه په دې اړه څه وایي؟ دوی له دا ډول سرغړوونکو او متخلفینو سره څه ډول چلند کړی؟ د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي په دې اړه وایي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ اساسي قانون او ټول نافذه قوانین سره سم خپل اجرات کوي. هغه اشخاص افراد افغانستان پیدا شوي فعالیت کوي د اساسي قانون سره سم، د کار قانون سره سم، دوی د مسؤلیت نه برخوردار ده. هیڅ یو وګړی شي کولی چې په بل وګړی باندې فشار راوړي، هغه باندې غیر قانوني عمل ترسره کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ هماده ده چې د هر وخت په هر زمان او مکان کې د خطباو نه تاو او د دوی هر قانون سره سم خوندي.
درنو اوریدونکو، هغه میرمنې چې په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي او د اشخاصو لخوا په مختلفو بهانو ځورول کیږي باید چپه خوله پاتې نشي. د دا ډول اشخاصو پر وړاندې خپل غږ پورته کړي او هغه څه چې د دوی طبي حق دی پر هغه دې کلکې ودرېږي چې ترې بې برخې نشي. اړوندو ادارو ته مخایي چې په دې برخه کې له میرمنو سره مرسته وکړي او قضیو ته رسیدګي وکړي. د نیمه نړۍ خبرونه